بر میزبان شماست. خوش آمدین احمد شبر.
عباس صاحب مننه تاسو له خبرونې ستړي مشي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. دا خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې خپرې شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونې په ازادي رادیو ډاټ کام کې نیولای شي. د خبرونه کې باور دی واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست څخه ایستل شوي کسان د کاندیدېدو هیڅ چانس نه لري او شاید په لسګونو نور کاندیدان هم له لیست څخه وایستل شي. دا به هم واوري چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې هغه پیسې چې د اداري فساد په سلسله له افغانستانه بهر انتقال شوي دي باید بیرته هیواد ته راوړل شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په جلال آباد کې د داعش یوه ډله نیول شوې. د هرات یوه هنري ډله چې د انځورونو له لارې خلکو ته د سولې پیغام رسوي کابل ته ورسېده او واشنگتن د ایران لپاره ځانګړی استازی وټاک. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي ملي امنیت په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یوه اووه کسیزه شبکه نیولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې دا شبکه د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ونیول شوه. خبر پاڼه زیاتوي چې دې ډلې غوښتل د هیواد د خپلواکۍ د نهه نویمې کلیزې پر پلان شویو مراسمو انتحاري حملې وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې نیول شوي کسان پرون په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وروښودل شول او په خبر پاڼه کې همدا راز یادونه شوې چې نیول شویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په کابل کې د زده کړو پر یوه مرکز انتحاري حمله جنګي جنایت بللی دی. د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي سیمه کې د کانکور د تیاریو په یوه کورس کې ځانمرګ برید څلور دېرش کسان ووژل او لږ تر لږه شپږ پنځوس نورې ټپیان کړل. کاناډا هم د مهدي ماود پر ښوونځي برید خندلی دی او د برید د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسوا ریوست په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا حمله د افغانستان او انسانیت د دشمنانو کار دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پنځه ویشت جنګیالیو ته مرژوبلا اوښتې ده. د بغلان امنیه قمندان مل پاسوال اکرام الدین سره یې ازادي راډیو ته وویل په کیلګي سیمه کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې شپږ وسلوال طالبان مړه او نه نور ټپیان شوي. په بورکې ولسوالۍ کې پنځه وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې او په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې پنځه نور وسلوال طالبان د خپل ماینده چاودنې په پیښه کې وژل شوي دي. ښاغلی سره زیاته کړه چې په دې نښتو کې اووه دولتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یوه هنري ډله چې غواړي د خپلو انځورونو په وسیله خلکو ته د سولې پیغام ورسوي پرون له هرات څخه کابل ته ورسېده. د هنر سالار په نوم د دې ډلې غړیو خپل کار د هرات ښار پر دیوالونو له انځورونو څخه پیل کړی. د دې ډلې د همغږۍ د چارو مسؤول ذبیح الله مدبر وویل دوی په خپلو انځورونو کې د خلکو غوښتنو ته انعکاس ورکوي. موږ د خلکو آواز یو چې پر دیوالونو د تصویرونو له لارې د ورځې تصویر کاشو. موږ هغه څه رسموو چې خلک یې غواړي او نړیوالو ته یې ښیو چې افغانان له جګړې انتحار او چاودنو څخه ستړي شوي دي او نور نو سوله غواړي. د هنر سالار هنري ډله وایي د هیواد اوولس ولایتونو ته به سفر وکړي او د جګړې ښکېلو خواوو ته به د سولې پیغام ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران لپاره د یو ځانګړي استازي ته ګمارلو اعلان وکړ. براین هوک چې اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی د دې کار لپاره ګمارل شوی او دنده به یې د تهران له اټومي موافقې څخه د واشنگتن له وتلو وروسته پر ایران د فشار زیاتولو د چارو اداره وي. ښاغلی پامپیو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې هوک به د ایران پر وړاندې د اقدام د ډلې په نوم د یوه نوي بنسټ مشري کوي او په دې برخه کې د امریکا د حکومت د بیلابیلو ادارو چارې به سنبالوي او څار به پرې کوي. پامپیو زیاته کړه چې نوی بنسټ به له هغو هیوادو سره چې د ایران د ګواښونو په مسله کې له واشنگتن سره ګډ نظر لري د امریکا پالیسي همغږي کړي. په دې خبري غونډه کې ښاغلی هوک وویل د ایران حکومت تل د بې ثباتۍ او تشدد عامل و خو ده زیاته کړه چې د امریکا نوې تګلاره به د ایران لخوا ټولو پیښو ګواښونو ته ځواب ووایي. ولسمشر دانالد ترامپ په می میاشت کې لشپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد د بندیزونو د بیا پیل خبرې ورکړ. په تاجکستان کې یو تن په ټولنیزو رسنیو ولسمشر ته د سپکاوي او د حکومت نسکورولو ته د خلکو د هڅولو په جرم په 15 کاله بند محکوم شو. د خبر د محکوم دیرش کلن عمر مرادوف کورنۍ ورکړی دی. د خوتلان ښار د محکمې یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې افشا شي ویلي، مرادوف چې په تیرو دوو کلونو کې په روسیه کې کار کاوه خپلې لیکنې د روسیې پر یوه ټولنیزه رسنۍ خپرولې. هغه د شنبې په ورځ خپل پلرني ټاټوبي کولاب ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو. او وروستی خبر دا چې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د مالدووا هیواد په یوه بیلتون پاله سیمه کې د روسیې د نویو پوځي تمریناتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. له سیند څخه د اوشتو په نوم دا پوځي تطبیقات په ترانس نیستیر سیمه کې ترسره کیږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي چې څارونکو ته یې د دې تطبیقاتو د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله د ولسي جرګې د انتخاباتو له لست څخه د حذف شویو کاندیدانو په اړه وایي:
د شکایتونو د کمیسیون تصمیم نهایی دی، حتی په خپله کمیسیون هم نشي کولای او بله هیڅ مرجع هم نشي کولای چې د موږ تصمیم ته تغییر ورکړي.
د 15 کسانو نومونه حذف شوي او 15 نور هم د حذفېدو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د رئیس څرګندونې لرو. په دې خبرونه کې د ننګرهار له والي سره غږېدلی یو.
د افغانستان ولسمشر ته ډاډ ورکو چې د ازادۍ ګټونکي، د خپلواکۍ ګټونکي، د دغه قهرمان هم به زیارت او هم شاوخوا باغ په ډېر ښه شکل سره رغول کېږي.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو له راتلونکو لوبو مو خبرو.
لومړی درې شلګریزې لوبې ترسره کېږي، له هغې وروسته درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کېږي.
او د ماشومانو لپاره په ځانګړي پروګرام کې د شری ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
نظر نورو د ماشومتوب د دورې نورو امراض ته شرای ډېر خطرناک ده، د مړینې سبب کېږي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له فهرست څخه ایستل شوي کسان په انتخاباتو کې د کاندیدېدو هیڅ چانس نه لري. د شکایتونو کمیسیون همداراز وایي هغه کاندیدان چې خبرداری ورکړل شوی دی که خپلې حقوقي قضیې فیصله نه کړي، نو شاید د هغوی نومونه هم د میزان د 28مې د انتخاباتو د کاندیدانو له فهرست څخه ویستل شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د وروسي فهرست په وړاندې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر احتمالي کاندیدانو اعتراضونه پیل کړي او په ځینو ځایونو کې خو یې لوی لارې هم بندې کړي دي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل درکوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو فهرست وروستی دی او نه بدلیږي. د کمیسیون نږدې دوه اونۍ مخکې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډونوالو کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نومونه حذف کړل او 45 نورو کسانو ته یې خبرداری ورکړ چې که پر دوی لګېدلي تورونه سپین نه کړي نو نومونه به یې حذف شي. د دې پریکړې په وړاندې سمدستي په کابل او ځینو ولایتونو کې اعتراضونه پیل شول چې تر اوسه پورې هم روان دي. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همایرا حقمل ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه نه بدلیږي.
د شکایتونو د کمیسیون تصمیم نهایی دی، حتی په خپله کمیسیون هم نشي کولای او بله هیڅ مرجع هم نشي کولای چې د موږ تصمیم ته تغییر ورکړي. زه خلکو ته اطمینان ورکم چې هغه 15 تنه چې اخطاری خسته دی د شکایتونو د کمیسیونه هغه به هم حذفیږي که چېرته دوی هغه حقونه د خلکو چې دوی ضایع کړي دي، هغه ځمکې د خلکو چې دوی غصب کړي دي، هغه د قتل دعوې چې دوی د خلکو سلیري که د انتخاباتو څو ورځې پورې دوی هغه حل و فصل نه کړي، دوی به هم په همدغه لاره ځي او حذفیږي به.
لورستی فهرست څخه پر حذف شویو کاندیدانو د حقوقي داوو او خپل سر وسلوالو ډلو د لرلو په ګډون بیلابیل تورونه لګول شوی. د حذف شویو کاندیدانو پلویانو په کابل او ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته د مدني اعتراضونو په نوم غونډې جوړې کړې، خو هلته یې د انتخاباتو دواړو کمیسیونونو او حکومت ته ګواښونه وکړل. دوی ګواښ کاوه چې که د شکایتونو کمیسیون خپله پریکړه بدله نه کړي نو اعتراضونو ته به دوام ورکړي او د انتخاباتو د کمیسیونونو دروازې او لویې لارې به بندې کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله میرمن حقمل وایي چې د څو محدودو حذف شویو کسانو پلویانو د ټولو هیوادوالو امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی او زیاتوي چې دا اعتراضونه د دوی د پریکړې رښتینولي ثابتوي.
دوی خلک تهدیدوي په افغانستان کې د ټاکنو ملي پروسه یې د چالش او خطر سره مواجه کړې ده، لارې بندوي، ملکي کارمندان خپلو دندو ته د تګ نه محروموي. خو دغه ډېر ښه ثبوت دی په هغو تصامیمو چې د شکایتونو کمیسیون نیولی دی.
میرمن حقمل وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نومونه د کمیسیون د صلاحیتونو په رڼا کې او د قانون له احکامو سره سم ایستل شوي دي. میرمن حقمل پر افغان حکومت غږ کوي چې د دې زورواکو مخه ونیسي او مرسته وکړي چې انتخابات پر خپل وخت ترسره شي. د افغانستان حکومت او ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د ولسي جرګې انتخابات به هرومرو کېږي، خو د سیاسي چارو ځینې څارونکي اندېښمن دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر وړاندې پر تخنیکي ستونزو سربیره سیاسي ستونزې هم خورا زیاتې دي او دا ویره شته چې ترسره نه شي.
زما رایه زما حق.
د میزان د 28 د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په دې هیواد کې د میلیاردونو ضایع شویو ډالرو د بیرته راګرځولو غوښتونکی دی. د دې بنسټ رئیس اکرام افضلی په کابل کې په خبری غونډه کې پرون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مسولین په دې هیواد کې د میلیاردونو بې ځایه مصرف شویو ډالرو په اړه سخت اندېښنه لري. د دې بنسټ رئیس اکرام افضلی د پنځشنبه په ورځ د فساد په وړاندې د مبارزې او د پایدار پرمختګ په نوم په یوه ناسته کې په سخت لهجه وویل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر باید د تورو پیسو د ترلاسه کولو په اړه خلکو ته سپیناوی ورکړي.
نړیواله ټولنه هم ورته کتله، پول بسیار هنگفت به افغانستان آمده. این پول هایی که دزدی شده ما حساب از ایران میخواییم و همچنان از جامعه جهانی میخواییم که با حکومت افغانستان در این راستا کمک بکنه. این پول نباید در دبی بانه، این پول نباید در استانبول بانه، این پول نباید در دلویر بانه، این پول باید پس بگرد بر بگرده به افغانستان.
د په خبره نړیوالې ټولنې د دې پیسو د غلا پر وخت یوازې ننداره کوله او د دې کار مخنیوي ونه کړ. ومو غوښتل په دې اړه د پخواني افغان ولسمشر حمید کرزي د دفتر نظر هم ولرو خو ونه توانېدو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې په سلو کې 1550 افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند تېروي. همداشان د شفافیت د څار بنسټ موندنې ښیي چې 3.3 میلیونه افغانان اړینو او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د راپورونو په اساس په تیرو څو کلونو کې یوازې امریکا د افغانستان د بیا رغونې لپاره 1.6 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. همداشان شمیرې ښکارګوي چې د کار په شرایطو برابر له 15 میلیونو افغانانو نه 9 میلیونه یې بیکار دي. د یادولو وړ ده چې لا هم روښانه نه ده چې افغانستان سره مرسته شوي څومره اندازه پیسې ضایع شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د جی آی زیډ رئیس هافمن په دې غونډه کې وویل فساد په افغانستان کې د پرمختګ مخه ډب کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې له فساد سره په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي او باید په دې برخه کې روښانه دریز تر لاس لاندې ونیول شي. سیستم جوړونه، د پروسیجرونو ساده کول، اطلاعاتو ته لاسرسی حق غوښتنه او حق ته لاسرسی په یو ډول د قانون پلي کول او د مفسدینو محاکمه کول له فساد سره د مبارزې اساسي لارې چارې بلل شوې دي.
د ننګرهار ولی حیات الله حیات وی چې سش کال به هم په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن په ښه ډول سره ولمانځل شي. ښاغلي حیات ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د مراسمو پر مهال په اورلوبه بندیز لګېدلی، خو نوموړي وویل چې آتشبازي او اورلوبه به هر چیرې نه بلکې په یوه مشخص ځای کې ترسره شي. ننګرهار والی دغه شان وویل چې د راتلونکي کلونو لپاره د افغانستان د ازادي غوښتونکي پاچا شاه امان الله غازي مقبره به هم په ډېر ښه ډول ورخول شي. د ښاغلي حیات سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن د نمانځلو د تیاریو په اړه پوښتنه کړې.
موږ د جلال آباد او د ننګرهار ولسونو ته اطمینان ورکو چې د دوو سرخند ځواکونه انشاءالله تر خپل وسه پورې د امنیت په تامین کې بختی او د استقلال د ورځ د لمانځلو او همدارنګ د اختر د خوښۍ د ورځ د لمانځلو لپاره به دوی ته ډاډمن امنیت خوندي کړي.
بله جناب والی صاحب، تیر وخت استقلال یا خپلواکۍ په جشنونو کې دغه جشن په ډېر ښه ډول په ننګرهار کې لمانځل کېدو، د ننګرهار وروستۍ نامنۍ خو به دغه جشن نه کمرنګې کوي سږ کال؟
څومره چې زه تر اوسه وینم الحمدلله د تیر په څیر باندې ولسونه په ډېرې جذبې سره د افغانستان ملي بیرغ، د شاه امان الله خان غازي تصویرونه د ولسمشر په مختلفو واټونو کې لګولي، حتی پر ریکشو باندې، په دکانونو باندې، په مختلفو ځایو کې هغه ضروري تیاری چې ورته په کار دي په جوش و خروش سره روان دي. حتی د شپې د خوانه د دې په خاطر چې د ورځې ګرمي وي، ډېری ځوانان سره یو ځای کېږي، دو پاتلونو دولونو او مختلفو خوښیو سره په مختلفو واټو کې راغونډېږي، تر څو ښاریانو ته او د ښاریانو سره او د ننګرهار د اوسېدونکو سره ورځې په مناسبت خپلې خوښۍ شریک.
بله جناب والی صاحب، آیا دا راپورونه رښتیا دي چې تاسو د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو پر مهال په اورلوبه باندې بندیز لګولی دی؟
نه، هیڅکله نه، حتی برعکس، موږ د دغه جشن لپاره ځانګړې اورلوبه ترتیب کړې ده. ولې په دې کې شک نشته ده چې اورلوبه یوازې په خوندي ځایو کې اوسي. موږ په ولسونو باندې پخوا هم په خوښۍ کې غږ کړی، اوس هم پرې کړی ده. د امنیتي تدابیرو د ښه ټینګښت لپاره په هره کوڅه او هر کور کې باید اورلوبه نه وي. اورلوبه په یو منظم ځای کې وي چې د دې خوښیو دپاره، د استقلال د راتلونکې ورځې دپاره هم دلته د قصر شاوخوا اورلوبه پلان شوي دي، او انشاءالله که ټول ښاریان به ترېنه خوند واخلي.
بله جناب والی صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې په ننګرهار کې په ځانګړي ډول جلال آباد کې چې د خپلواکۍ جشن په ډېر ښه ډول لمانځل کېږي، یو دلیل هم شاید دا وي چې د افغانستان خپلواکۍ ګټونکي پاچا مقبره په جلال آباد کې ده، د غازی امان الله خان. د دغې مقبرې د جوړولو لپاره هم ولایتي ادارې پلان درلود، او د مقبرې شاوخوا ځمکې د غصب په اړه راپورونه موجود دي. داسې څه موجود دی او تاسو څه پلان لري د مقبره جوړولو لپاره؟
سره تاسو سره باید وای د دغه قهرمان غازی مقبره به ډیر په خوانه هم شاوخوا یو خپله مقبره راغول شوی وای. ولې دا هغه وخت نه چې موږ راغلي دلته، د ولسمشر په ځانګړي هدایت په اساس باندې د سروې ټیمونه راغلي وو، مکمله سروې د دې ساحې وکړله، او د افغانستان ولسونو ته ډاډ ورکوو چې د ازادۍ ګټونکي، د خپلواکۍ ګټونکي، د دغه قهرمان هم به زیارت او هم شاوخوا باغ په ډېر ښه شکل سره رغول کېږي. ولې د استقلال د ورځې لپاره هغه ضروري تدابیر او رغول چې په کار دي هغه ټول شوي دي. د غصب په اړوند باندې تر اوسه داسې کومه قضیه چې د دې شاوخوا ځمکې غصب شوي موږ سره نشته. ولې د دې اطمینان درکوم چې حت دا ځای او یا نور هغه ځایونه چې هغه د خلکو له خوا نه غصب شوي دي یا د زورواکو له خوا نه، ولسونو ته د دې اطمینان ورکوي چې هغه بېرته خپلو اصلي خاوندانو ته سپارل کېږي.
په جلال آباد کې مو د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو په اړه د ننګرهار د والی حیات الله حیات څرګندونې واورېدې. نن د اسد شپږویشتمه ده، او بل سبا په افغانستان کې د استقلال د جشن ورځ ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا ساجر اډو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د لمر په انرژي یو الوتکه څنګه کار کوي. خو اوس به د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
ګڼو لویدیځو مطبوعاتو په کابل کې د کانکور د امادګۍ په یو کورس د چهارشنبې ورځې په مرګونی برید او د غزنی د جګړې په اړه مخالې لیکلي دي. واشنگتن پوسټ لیکلي د کابل په لویدیځ کې د کانکور د امادګۍ د کورس ټولې 500 څوکۍ له شاګردانو ډکې وې چې ترمنځ یې یو ځانمرګي بریدګر حمله وکړه. واشنگتن پوسټ موعود کورس ته نږدې د یو نانوای د شاګرد محمد رضا حسین داد په حواله لیکلي چې یو زړه بوګنونکې صحنه وه، جسدونه او وینې وې چې ټول ځای نیولی و. ورسپانه لیکي د برید په ماښام یو ډله ځوانان چې د غنی حکومت یې ملامتوو او غوسه ول د موعود د کورس تر شا د قربانیانو د درناوي په پار شمې بلې کړې. داعش ډلې د پنجشنبې په ورځ د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې ټول ټال 50 کسان وژل شوي او اویا نور ژوبل دي. واشنگتن پوسټ د همدې مقالې په دویمه برخه کې لیکلي چې د کابل مرګونی برید پر غزنی ښار د طالبانو تر 15 ورځني پراخ برید یوه ورځ وروسته وشو. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې د غزنی بریت د لوی اختر لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند هیلې سبوتاش کړې. وال سټریټ ژورنال هم په دې عنوان یو مقاله لیکلی چې د مرګونی تاوتریخوالي زیاتېدو په افغانستان کې د سولې لرلید خړ کړی دی. وال سټریټ لیکي د کابل مرګونی بریت پر غزنی د طالبانو ډلې زی حمله او په بغلان کې د طالبانو په لاس د افغان سرتیرو وژنې د اوربند د ټینګښت هیلې ماتې کړې. ورسپانه لیکي لری ښکاري چې افغان حکومت او طالبان دواړه لوري د لوی اختر په مناسبت اوربند اعلان کړي. او نیویورک ټایمز ورسپانه لیکلي د طالبانو لخوا د غزنی ښار تر محاصرې وروسته اوس افغانان له ویرې او محرومیت خبرې کوي. په همدې اړه په مقاله کې راغلي چې غزنویان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د ورسپانه په لیکنه د غزنی اوسیدونکو د اوبو او خوړو له جدي کمښت سره مخ دي او برېښنا هم پرې قطع شوې. نیویورک ټایمز لیکلي سختو ناامنیو اړمنو خلکو ته د مرستو د رسولو بهیر له ګواښ سره مخ کړی. ورسپانه د طالبانو وروستي اعلان ته هم پام کړی چې ویلي دي له دې وروسته د سره صلیب نړیوالې کمیټې امنیت نه تضمینوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د جنگ په لومړیو کرښو کې مهمه بشري مرستې کوي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ لوبو په اړه چې له آیرلند سره لري روانه اونۍ تاسو ته معلومات ترکو خو سوې سیمه ایز موضوع راخلو. تاجکستان پر څلورو بهرنیو بایسکل ځغلونکو د وژونکي حملې په تړاو 15 کسان نیولې دي. دا بایسکل ځغلونکي تیره میاشت وژل شوي وو. له بلې خوا د تاجکستان حکومت یو شمېر هغو تاجکانو ته چې په روسیه کې کار کوي د همدې قضیې په تړاو هیواد ته د تحقیقاتو لپاره د ستنېدو امر کړی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز احمد تکل اوروي.
د تاجکستان پولیسو پرون وویل 15 تنه مشکوک کسان یې تیره اونۍ په جنوبي ښار نارک کې نیولې دي. په نارک کې چې پر څلورو بهرنیو بایسکل ځغلونکو د دوو تورنو برید کوونکو ټاټوبی دی. یو سیمه ایز چارواکی عبدالرحمن ګلوف ویلي چې نیول شوي کسان فرهاد دولتوف، پلار یې عبدالمومن دولتوف او همداراز بختور صلاح الدینوف، قیام الدین قربانوف او بختیار صالحوف نومیږي. د چارواکي زیاته کړه چې تورن کسان له اصل الدین یوسفوف او د هغه لورور جعفر سره چې د دې برید پر مهال له دوو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای وژل شوی وو د واتس اپ د ټولنیزې شبکې په وسیله په تماس کې وو. ګمان کیږي چې همدې کسانو به په جولای میاشت کې څلور بهرني بایسکل ځغلونکي وژلي وي. دا د منځنۍ آسیا په تاریخ کې پر بهرنیو سایلانیانو تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کیږي. تاجک چارواکي وایي چې یوسفوف او ورور یې دا 15 کسان چې اوس چارواکو نیولې دي په خپله تروریستي ډله کې شاملېدو ته هڅولي وو. د نارک ښار مسؤول عبدالرحمن ګلوف وایي دا کسان تورن شوي چې ولې چارواکو ته د یو پیښېدونکي جرم په اړه خبر نه وو ورکړی. نوموړي همدارا زیاته کړه چې د تاجکستان شلو نورو وګړو ته هم چې په روسیه کې کار کوي ویل شوي چې د تحقیقاتو لپاره هیواد ته ستانه شي. حسین عبدالسمدوف چې د دې مشکوکې تروریستي شبکې مشر ګڼل کیږي هم په مسکو کې کارګر وو. د تروریستي ډلې په نارک ښار کې څلور بهرني بایسکل ځغلونکي تر موټر لاندې کړل، وروسته له خپل موټر څخه راکوز شول او پاتې ژوندي کسان یې په چړو وهل. په دې پیښه کې څلور تن امریکایان، یو سویسای او یو هالنډی ووژل شول او درې نور بهرنیان ټپیان شول. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه او یو ویډیو یې هم خپره کړه چې 15 کسان پکې داعش ته بیعت کوي. هغه کسان چې په دې ویډیو کې ښکاري له هغه تورنو سره چې تاجک چارواکو د مشکوکو ترورستانو په نوم پیژندلي او وایي له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي ورته څیرې لري. د تاجکستان حکومت ټینګار کوي چې د دې 15 کسیزې شبکې غړي د تاجکستان د اسلامي نهضت د ممنوع ګوند غړي دي او دا برید هم د ډلې کړی، خو د دې ګوند مشرتابه د حکومت ادعا بې بنسټه او غیر منطقي بللې او رد کړې ده. د تاجکستان اسلامي نهضت په منځنۍ آسیا کې یوازینی ثبت شوی ګوند و چې حکومت درې کاله مخکې د هغه پر فعالیت بندیز ولګاوه. دې ګوند هغه مهال چې حکومت د یو تروریستي ګوند په توګه د هغه پر فعالیت بندیز لګاوه لسګونه زره غړي درلودل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو د لړۍ لپاره بشپړ تیاری لري. افغان لوبډله د آیرلند له ملي لوبډلې سره ټولې شپږ لوبې په پام کې لري چې لومړی به د را روانې دوشنبې په ورځ وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
لومړی درې شل ورځې لوبې ترسره کېږي. پایل د دغه سیالیو چې ده په شلم د اګست، دویمه لوبه په دوویشتم او درېمه په څلوېشتم د اګست. له هغې وروسته درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کېږي چې په اوویشتم د اګست، نهه ویشتم او یو دېرشم د اګست به دغه لوبې هم ترسره شي.
د افغانستان ملي لوبډلې د لوبو ته د چمتووالي په ترڅ کې د انګلند له سیمه ییزو کلبونو سره درې تمریناتي لوبې وکړې چې ټولې یې وګټلې. د کرکټ بورډ ویاند وای په دې وروستیو کې د تیزو توپ اچونکو یا بالرانو د پیژندنې لپاره یو پروګرام عملي شوی چې نتیجه یې ډېره مثبته وه. فرید هوتک وویل چې کرکټ بورډ دا ځوانان د راتلونکي لپاره روزي او پانګونه پرې کوي. د لمر انرژي په افغانستان کې زیاته شوې. په نړۍ کې هم له دې انرژي استفاده په ډېرېدو ده. پر همدې انرژي مو د یوې الوتکې له الوتو عصمت څاروان په دې راپور کې خبروي.
د لمر په انرژي چلیدونکې یوه بې پیلوټه الوتکه په لومړني الوت کې 15 ورځې او 30 ساعته په هوا کې پاتې شوه او د اوږده الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د بریتانیا د ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې د بی پیلوټ الوتکې چې زیفر اس نومیږي یو ساعت کم شپږ ویش ورځې له ځمکې څخه 10,000 فوټه لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بی پیلوټ الوتکه په هوا کې له درې اونۍ تیرولو وروسته پر ځمکه کښېنسته. تر دې پخوا د بی پیلوټ الوتکې د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 میلادي کال ثبت شوی و 14 ورځې و. په 2015 میلادي کال زافر بی پیلوټ الوتکې دا ریکارډ جوړ کړی و. د دې لپاره چې دا الوتکې تر وریځو لوړې الوزي د لمرینې انرژۍ پینلونه یې ژر او اسانه چارجی شي. ایربس کمپنۍ غواړي چې نورې اسمیشتي الوتنې هم وکړي.
ستاسو ل پیغامونو
د ایمنډ ولایت د ناحیې د ولسوالۍ بازار د سیمې څخه دا خبرې د ازادي راډیو سره پیغام پرېږدم چې د ایمنډ ولایت د ناحیې د ولسوالۍ چې عمومي لار د ګرمسیل د ازارجل څخه د خانشین د شې د ولسوالۍ د کلاګي پر ولسوالۍ څخه فرار تر مرکز د امبرسو د او دوم ایسا پاک د شې د امبر منځورې راغلي د خپل ورتورو چارواکو د دې څخه داخلا کوي تر اوسه پورې دا سړک پاتې دی او ټول خلک د او د مصیبت سره مخ دي. موږ تر اوسه د نایو خپل سوالي کې په سړک کې تاریخ څخه تر سره دی په ټول ناو کې به یو ګټي هم څو د پار پیدا نه کی. خو موږ د دولت د ورتورو چارواکو دا تقاضا ده چې دا سړک تر ازارجو ته پورې د امبر کې چې د درو ولسوالۍ لار ده او د موټرو غروبر پر ډېر دی د خلکو را پامت تر ټکر پامت پر ډېر دی. زاس متنا فریدی د سرګیل سوالۍ نه د اشرف غنی صاحب څخه کوم کار وکړ او کلار نه دی کړی. نو ډېر خوشاله یم دا چې رسد زمبدي ته خلک ودلې دي بچای ته هم دا خلک پرې نه ځي.
تاسو باید دا څرګند بسکان څنګه پیدا شي چې له تاسو سره مساعده یو خل کال عمر ولري او د غازمان الله خان د میړانې او د افغان ملت غیرت هغه شعارونه او دغه وخت کې او افغانانو ته بیان کړي. دا د اوسط غزنی دی ولایت چې بلاندې ولسوالۍ د شنکې د کلي اوسېدونکو یې تیرلم په تیاران کې ژوند کوم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پلالم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې 19 پروګرامونه لرو او 219 پروګرامونه لرو. په یو کې د شری د ناروغي په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدل شي. دا پروګرام ماشومان ته ځانګړی شوی دی او بل د کور کلی 19 پروګرام لرو او پکې د بخښنې په اړه د خلکو نظریات تر سره شریکوو. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې 8 بجې او 1:30 شوې لنډ خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي ملي امنیت په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یو وکسي سره ډله نیولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې دا شبکه د ملي امنیت ځانګړي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ونیول شوه. خبر پاڼه زیاتوي چې دې ډلې غوښتل د هیواد د خپلواکۍ د 99مې کلیزې پر پلان شوي مراسمو انتحاري حمله وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په کابل کې د زده کړو پر یو مرکز انتحاري حمله جنگي جنایت بللی دی. د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي سیمه کې د کانکور د تیاریو په یوه کورس کې ځانمرګ برید 4 کسان ووژل او لږ تر لږه 55 نور یې ټپیان کړل. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو 25 جنګیالیو ته مرژوبله اوښتې ده. یوه هنري ډله چې غواړي د خپلو انځورونو په وسیله خلکو ته د سولې پیغام ورسوي پرون له هرات څخه کابل ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لپاره د یو ځانګړي استازي د ګمارلو اعلان کړی دی. براین هوک چې اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی د دې کار لپاره ګمارل شوی او دنده به یې د تهران د اټومي موافقې څخه د واشنګټن له وتلو وروسته پر ایران د فشار د زیاتولو د چارو اداره وي. په تاجکستان کې یو تر پر ټولنیزو رسنیو ولسمشر ته د سپکاوي او د حکومت نسخورولو ته د خلکو د هڅولو په جرم په 15 کاله بند محکوم شو. او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د مالدو او هیواد په یوه بیلتون پالیسمه کې د روسیې د نویو پوځي تمریناتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. مخکې تر دې چې د کور کلی 19 پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې د بخښنې په اړه د مختلفو خلکو نظریات تر سره شریک کړو، د ازادي راډیو او یونیسف ځانګړی پروګرام سره اورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، اشاره یا سرخکان هغه ساري ناروغي ده چې ماشوم د مارک تر بریده رسول شي. نو ځکه په کار ده مخکې تر دې چې ماشومان په دې ناروغي اخته شي واکسین ورته ولګول شي، او په خوا کې ځینې نورې خبرې هم په پام کې ونیول شي چې ډاکټر به ور باندې خبرې وکړي. نن همدا موضوع څیرو. له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر کریم الله نیازی دی. په پیل کې خپل لاند د سرخکان په اړه معلومات راکړئ چې دا څه رقم یو ناروغي ده او په کوم عمر له ماشومانو سره دا پیدا کیږي؟
ډیر شری یا سرخکان یو ویروسي ناروغي ده. طفولت دوري یو ناروغي ده چې هغه ماشومان چې د 9 میاشتونه تر 15 کالو اله لاس کاله په افغانستان کې عمر ولري دای پرېخته کیږي او د مرض سبب کیږي. ویروسي ناروغي ده په محیط کې پیدا کیږي او عموما هغه ماشومان چې یا کورنۍ چې تغذیه د ماشومان ډیره خنوي، ماشومان کمزوري وي، په دې ناروغي باندې اخته کیږي او ورته زمينه مساعدېږي چې دغه وایروس په اسانه باندې د ماشوم د کوچني وجود ته داخل شي او د سرخکان د مرض د تولید سبب وګرځيږي.
د مهال په ټول افغانستان کې موږ په کوم شمیر ماشومان په شری یا سرخکان باندې اخته لرو؟
400 شاوخوا.
کوم شمیر چې تاسو یاد کړی چې تقریبا 400 ماشومان په سرخکان باندې اخته و. که اوس درته وایي چې دغه د سری ناروغي یا د سرخکان ناروغي دا څومره خطرناک ده، څومره مرګ لري؟
نظر نورو د ماشومتوب د دورې نورو امراض ته شری ډیر خطرناک ده، د مړینې سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې هم د منګه او یا د عام روغتیا وزارت جدي توجه دی مرسته کوي او د والدینو او د ټولنې د خلکو هم غواړي چې د مرسته خاص توجه وکړي او خپل کوچنیان مثلا هغه دوره کې چې مناسب ده باید واکسین ورکړي. ولی ځکه چې دا مړینه ډیره زیاته لري، نتنه مړینه لري حتی د کوچنیانو د معیوبیت سبب کیږي کله کله ګوندوالي سبب ګرځېږي ضعیفه کیږي د سوی تغذیې چې موږ ورته خوارځواکي د هغې خواته وړي چې هغه بیا سبب د مر کیږي دا ماشومان چې دا معافیت دومره راښکته کوي چې نور امراض باندې حمله وکړي او هغه تر برید لاندې ونیسي او سبب د مرض شي مثلا سینه بغل
یو خو دا ده چې که چیرې ماشوم ته واکسین ونه لګول سي نو دا به بیا په سرخکان باندې اخته کیږي او مسله خو داسوه بل څه د دې باعث ګرځي چې یو کوچنی په سرخکان باندې اخته سي
په ټوله کې خو دا خبره چې تاسو وکړه چې واکسین دا رول لري چې باید واکسین واخلي هغه لازم عمر کې که چیرې د واکسین نه اخلي موږ وویل چې دا یو میکروب ده موجود ده په ټوله دنیا کې حتی موجود ده نه تنها په افغانستان کې هر کله چې ماشوم یا د کورنۍ ماشومان یا هغه کورنۍ اقتصادي مشکلاتو لري خطه غزي خې اقتصاد خو خواړه برابر نشي کړی ماشومان خوارځواکي وي کمزوري وي ضعیف وي د دې مرض لپاره مساعده دا مداخله کوي دا وایروس وخت مداخله وکړله دا په خپل بیا نورم د معافیت د ښکته کېدو سبب کیږي هر څونه چې معافیت ښکته راځي نور امراض ته زمینه مساعده یعنی د ماشوم صحت فردي حفظ الصحه محیطي حفظ الصحه دا ډیر رول لري چې ماشومان مونږ باید پاک وساتلی شو تر وسه امکانه پورې چې امکانات وي او خطه غزي ورته ورکو او په هغه دوره د طفولت کې باید واکسین ورته ورکړو خو که واکسین نه کوو د غزي ضعیفي او حفظ الصحه دا ډیر رول لري
بله دا کله چې ماشوم په سرکان یا په شری باندې اخته کیږي کنه د دې علایم که تاسو وایي کې د لیسې ځینې کورنۍ په دې ونه پوهیږي چې ماشوم په دې ناروغۍ اخته سوی
طبعا موږ ویلی شو چې د نورو مرضونو په شان سرخکان خپل یا شری هم خپل علایم لري ابتدایي علایم دي دویم مرحله علایم دي مثلا درېیم ابتدایي علایم دا دي چې ماشوم ته تبه پیدا کیږي تبه پیدا کی ماشوم د زکام پشان یا د ریزش پشان باندې اراز لري پوزه مثلا او برازی د سترګونه وخ کی رازی ماشوم نارام وي ماشوم بی اشتیاکیږي دا ابتدایي علایم دي چې مونږ ته خبر راکړي چې درې ورځې تر پنځه ورځې پر دوام کی اور پسې مرحله چې دا بیا هغه اساسي مرحله چې مونږ وښه بږي کې په ماشوم باندې دانې راخیزي هغه سری سری دانې چې په عام اصطلاح کې ورته وایو په ابتدا په مخ باندې بیا د غاړې په ساحه کې بیا ورسره په سینه په ملا او د شاپنه او په لاسونو کې
کله چې کورنۍ په دې پوسی چې ماشوم په سرخکان باندې اخته ده کنه اغه لومړنۍ کار چې دوی باید وکړي هغه څه
ضرورت ممدغه برخې ته ډیر لرو چې څنګه وکولای شو ماشوم دی هغه نجات ورکو ابتدا باید دغه ماشوم چې په سرخکان یا په شری باندې اخته ده دا باید نور ماشومان نه تر یو اندازې پورې د لاسرسي نه لري وساتي ولې نور ماشومان ورسره په تماس کې نه ځکه دا ډیره زیاته ساري ده د د فوزې د ټوخي د عدسه د سترګو افرازه د سبب کیږي چې نور ماشومان ته انتقال شي لومړی خو باید دا بل وساتي اندازه پوری دویم خاصه توجه باید د خوړو تغذیه په برخه کې وکړي خغیزه ورته برابر کړي که چیرته امکان لري میوه هم ورته ورکړي او اندازه مایات ورته ورکړي شودي ورته ورکړي شوروا ورته ورکړي مثلا سوپ یو اندازه ګرم خوړه دا ورته برابر کړي ځکه چې هغه سخت خوړې نشي خوړلای دا ډیره مهمه ده که چیرته کوچنی وړو کې وي مور باید ورته شودي بار بار ورته ورکړي تغذیه کې ضرور نه ده چې یو ځلې ورته ډیره ورکړي په وقفوي شکل باندې
بله دا واڅ ورکی آیا ډاکټر ته بوزي کورنۍ درمل نه
څه تبان کې چیرته هغه کیږي موږ خو توصيه هم داده چې باید یو ځل د ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه ډاکټر بهتر پوهیږي چې دا اوس په کوم مرحله کې ده چې ماشوم باندې مثلا دانی راختلې ډیر نارامه وي ژاړي خوراک نه کوي ناراحت وي دغه تدابیر کې دغه تدابیر ورته